السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه مرزا دیمه او دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. اول پر راشوخ پرونه سندره جادوګری ته په سندره جادوګری خبرونه کې دا ځل ته پیژندلی سندرغاړي او هارمونیم غږون کې ګلنواز ولی د ژوند او هنر پاړه دغه خبرې او ځینې سندرې او نغمې اورو. دا پروګرام هارون باچا جوړوي. دا خبرونه تاسو تکراری اوري.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه مې درته راوړې. دا ونې د سیمې د یو پیژندلی سندرغاړي او هارمونیم غږونکي ګلنواز ولی د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې یوړو. ولی چې د موسیقۍ زده کړې له استادانو کړې، دا مهال خپل شاګردان لري. د ګلنواز ولی د کورنۍ مشران هم د وخت تکړه هنرمندان پاتې شوي. د ولی ترڅنګ د دوه کشران رونه هم سندرغاړي دي او د سره یو ځای سټیج پروګرامونه کوي. د ګلنواز ولی تر خبرو د مخه په غږې دا یو غزل اورو. د ګلنواز ولی په غږ مو غزل واورید. د خپل کورنۍ او کلی په اړه معلومات راکوي. وایي چې د خپل کور مشرانو هنرمندانو ته په کتو د ده هم له موسیقۍ سره مینه پیدا شوه او د هغې د زده کړې تکل یې وکړ.
اصل نه هو مونږ د تیرا اوسیدونکي وو، بیا تیرا نه مونږ مشران راکو شو هنګو ته، نو بیا په هنګو کې دغه ورته پی ټی سی د پولیس ټریننګ کالج دی، دل سره زمونږ کلی دی نږدې، زه وړوکی را لوی شوی یم دلته، یم سبق مې دلته هنګو کې ویلی. زما یو ترو هغه به هارمونیم پلی کوو، نادر خان دغه نوم وو، نو هغه به دا تیرا والی او د غرییزې سندرې دا به هغه ډېرې او د خپل کار ډېر ماهر استاد سړی وو. هغه بیا وفات شوم، دغسې د کابل جان استاد زمونږ د ګواټي او سندرغاړی و، هغه سره به زه ډېر کېناستم. د شاولي استاد شاګرد هم دی، هم د خپل کار لوی سړی دی، او داسې بارلی صاحب سره به کېناستو. بیا زما سره داسې حشمت ساهر هم راووت، هغه هم شوق پیدا وشو. ممتاز ولی سره بیا زما ډېره ناسته وشوه، نو هغه په موزیک کم کنه
ګلنواز ولی په आवाज مو د ولسی سندرغوري د نوموړی وای 44 کلن وو چې لنومیالی سندرغاړي استاد شاولی افغان سره شاګرد شو. د زیاتوی د خپل استاد په غوښتنه یې هنګو پرې خو د پیښور په ډبګرای بازار کې دغه په ډیره کې ورسره میشته شو. ولی وای د خپل استاد قربت موقع په لاس ورکړه چې موسیقي په خطوګه زده کړي.
د 44 کالو تقریبا وم په سکول مې وم پوری تقریبا ویل نو بیا زما موسیقی تا ډیر زیات کني سبق زما ډیر درمان و چې سبق وایم خو بس بیا موسیقی سره دغه نه جوړی دی بس بیا ما سبق وم تم پورې بیا زما نه سبق پاتې شو او بیا د موسیقی مرز لوی علم دی نو دا شولی استاد زما پلار ډیر زیات خو خو دغه ملګرتیا مو ورورولي و زمونږ خو هغه رشته چلیده خو بیا دلته کې زمونږ یو گران ملگر ہے محمد عظیم نومی دے گا شوالی استاد سا بڑیر پاتی کی دا نو بیا غصر از مونگ ور اولو استاز تا مو جو دا غاو کچھ استاز سنانا بغیر زمونگ شو کم نا پورا کی گیو بل دا دے چیزا غوارم چیتا سر سے شاکر چو مو بیا غا ما تیو کسا ہو کا سی منزی کا ہو بس پا منزب بندی ناس تو ما تیوی چی زویا یو کار دا تخیم چی دانا چی تا پا ہنگو کی ناس یوزا پا پی خور کیو منو دا غصی شاکر دی استازی زما استانی کی گی شاگرد قوم دے آلا چھ ما سر دل تا پاتی کی گنو ما نا درس والے نو ما کہا استاذ سر ما خبرہ بلکل امان علا ما بلکل استاذ تا آخو نو دا غز ٹیم دا ٹیپونو داور ہو دا استاذانو نا با شاگردانو با دی استاذانو نا ریکارڈنگو کبھی آبی پا دی ریکارڈنگو نا چنے آدھی گی تا ما نا وینے ما نا لائف لکا واوری چیز ست سر قوم نیو سینے نا بلی سینے نا بلی منتقل کی گی نو ما تو بیش تب ما سر ناس دی او ما انا با پورا پورا زکڑا گئی بیا پا دی وجہ ستانا شاگرد کوم دیو کا اسی پنوم دینا شاگرد کوم بس بیا ما استاست دیو نمال ٹک تیو ساجی بلکل سر سر مانا بیا بالتا ڈبگرے وقت تو بس ڈبگرے کی استاست سر با درسونا و نخستو پا غبا نزمون کار کو استاست با بیا کور تالار بیا با مونگ ما سر یو بل تبلی والا و آغا با خانگا بس دا دیرک بناس دورو بس پل ریاسل با مکو چی استاز بس درس را کے کنا اخیرانے شاگردی زو ہم سے کچے زی شاگرد کو بیا دیم بار لار بیا التا سفر بس بیا استاز نہ دیرا گلے دا سی رائشی خو یا پینس کالا پس شپک کالا پس بیا نہ دیرا گلے دینا مخ کی چے کم دے نو کابل جان استازی اول شاگرد ہو یا گل جانو بریالے ولی ہو سیب دین استاز یا غاو شاگردی ہو گلاب پر رباب والا چے کم دے دے شاگرد ہو مانا مخ کی دے شاگرد شو سا
Yarashna hai hai Yarashna chhe kabar janshi mai veena chhe patho haro janshi mai veena chhe patho haro janshi mai veena Yarashna hai hai Yarashna chhe kabar janshi mai ve na chhe patho haro jan se mai ve na chhe patho haro jan se mai ve na Na di da hai hai, na di da hai چې دولت منشي مې وی خبر جنسی مائی وی
مشال ریډیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیجندلی سندرغاړي او هارمونیم غږونکي ګلنواز ولی د ژوند د هنر پاړه د خبرې اورو نو موړې وای د سیم یوش مرزوانان تر دا محل هنر زده کوي د کار ته خوشاله دي خوای چې یو شاګرد باید نه یوازې د خپل استاد ادب وکړي بلکې په ټولنه کې هم د خ شهرت مالک ووسی ولی وای غزل ویلې زیات خوخیږي خو په میدانی پروګرامونو کې مجبور وي چې د ولس خوختا وګوري
شاگردان لرم زما شاگردان اوسه د پیسو مېسو دا خبره نشته شاگرد په مثال د اولاد وی زوی وی د پیسو څه خبرې نه خو خبره د هنر یو دغه دی چې با ادب با مراد یا د به مراد با ادب وی مونږه غسړې د کوو زیارت د موسیقي او د استاد او د مشر کسر احترام ولري صرف د استاد احترام نه د بل مشر کسر ادب هم دی او د بل استاد قدر هم دی تکبر یا قبر کئی پدی هنر باندې نا موسیقی صرف دید پاره دې خسړه ته خوند والی او بل ته منتقل کی لکه څنګه مونږ ته منتقل شو د سیم بل ته منتقل کو بس دا غزل د پاره لګي خپل کار کو غو غزل ته می چوک لري پرګی او پرګر مو سندر ورته مونږ هم لګي چې بس پرګ د خلک خوشاله خو هارمونیم پریکټس ډیر پکاره دي څومره ډیرو کې د دې سکیلونه دي سرګمونه دي کنه چې کوم باندې غ باندې څومره پریکټس کوي هم دومره لاس او فکی
ګلنواز ولی غغولې د هارمونیم د نغمه مو واوریده ولی چې په سټوډیو غانو کې ډېر سندرې نه دي ریکارډ کړي وای په ولسی محفلونو کې سندره ویل زیات خوند ورکوي دی وای د دل لپاره د ویاړ خبره ده چې پرستاو کې زنو پښتو شعرونو ته د جوړ کړي کمپوزونه په هند کې یو هندي سندرغاړي ویلي او پر انټرنیټ یې خبر کړی دی
سټوډیو کې لګي یال تغې خپل موډ باندې میوزیک جوړ کی هغه پنج نه جوړیږي چې مونږ څه وایو نو بیا هغه زما په دې لایو پروګرام کې زما ډیره تنده ماته شي ځکه چې هغه زما خپل سوچ باندې وی کې میوزیک وی کې کار کو نو ځلته بیا د سټوډیو هم مختصر یو څو سرو نه یاغه بس و دې تړي بس دا هغه وکړه ټیک ته وکړه خو زه کوشش کوم چې خپل میوزیک یې جانې وکم غزل وکم موسم مینا گل دپاره یو څالو کمپوزونه ورکړی دي او داسې نور نور ګلوکاران دي چې وړي چانم شعر نه منی کوم ورکوم ډېرې ایډیاګانې ما ورکړي دي. دغه د حشمت سهار او د ګل پاڼې دا چې کمې ټاپې راغلي وې دا په دې کې دا غرایز دغه چې کوم دا ټول ورته ما ایډیا ورکړي وای چې دغه سی وکړي دغه سی وکړي هغه ټاپې بیا ډېرې لاړې مخته کنه مو نو لگے ہم چاہتا نا ماں جی چمر وس کی جی چا چمر خا کی زور قوم ما درے گانے ریلیش وے دا ہندوستان دا اجمل اٹک سے دا منگ دا کامے شاعر دے دا پنروے کی جوان کی دا غ شاعری دے دا یو کار ماو کہ چل تا نا ہندوستان دا پختو جے بھی دو دریس سندری ریلیش وے ما پ موسیقی کی کمپوز کی او ہندی سندر گاڑو پختو سندری ہوئے دا استاد نوم زما نغه شو د هندستان کې ژوند کې دلته نبی ما کمپوزونه ورولي ګل دغه ناروی کې ملټک صاحب ما ته کمپوز دغه ورولي ګل کلامونه بیا ما ورته کمپوز کو اغي بیا نو یو یو شعر بیا اغي سره دغه کړی دی او ډیر خي ویلې دي اول غزل خو ته واورې ته دا سوچم نه کې چې د پښتانه نه دی لکه بيخي کلیر پښتو ویني نو هغه استاد وایي چې خپلم ډېر لوی استاد سره درې څلور سو شاګردان ور سره کار کوي نو ما ته وایي چې پورا ولیم به ما تر جوړي او زه پښتو زما شوق دی چې زه وایم.
ګل نواز ولی زیاتوي پښتانه هنرمندان باید د خپلې روایتي موسیقۍ د پرمخ بیولو لپاره کار وکړي. د ده په خبره یو هنرمند مسولیت لري چې خپل اوریدونکو ته په سر او لی برابره موسیقي وړاندې کړي.
په کار دی چې موږ خپل کلچر پرې نګدو او دغه په مخ کې وړاندې یوسو او همدغه سي چې موږ بل ځای ته ټوپونه وایو چې دا خپل عادت رانه هیر شي نو هغه پښتو کې متل دی وایي کارغه د زر کې قدم دو زده کوو نو خپل هم تیر شو. په کار دی چې موږ محنت وکړو دا خپله پښتو دومره پالش کړو چې د دنیا ته وښیو چې دا پښتو کې د بی بی شیرینی سندره په خوانه روانه دی تر اوسه نه ختمیږي او اوس هم په دې خلکو کې هغه دغه پرېږدي. نو دا زمونږ هغه پښتو کلچر دی خپل هغه ثقافت دی دا اوس د پښتو هنګونه والا چې زما همدغه سوچ دی زم چې دا خپل پښتو ډېره سوچا ډېره ښکلی انداز کې دی خلکو ته پیش کړو چې خلک ترې خوند واخلي چې نه پښتو کې خو څه شته دي نور خو موزیکي دی چې څنګه یې څوک په خپل شکلونو باندې وړاندې کوي خو زه دغه سوچ کوم چې زمونږ د پښتو کې دی سور خیال ډېر وسادي لکه مجرا کې پروګرام کې نو ته خپل موزیشنان وګوره چې تا سره موزیشنان په سور لگیا دی ٹیون شوی دی ندی ٹیون شوی کرا باپ ٹیون دے ندی ٹیون تبلا ٹیون دے ندی ٹیون آواز ٹیون دے ندی ٹیون نو دغه سوچ دے دی خلق تا دے سور وغیگئی سور دے مخی کی چی دا خلق ترے خوند واغلی کسام پخدے چی خلق لیوانی شو سوک دا مجرا بلا گیا وی پر راک بندی یو سڑا دے زان پا دی راک بندی پوئی خکی چی زوز دی راک نظر مثلاً درباری کسوری لگو یا مثلاً اصوری دے سورونا اوپا کے لگو جمپری لگو نو دا دی خبر وضاحت پکار دے پتی خبر خلق ذہن واچی نو موسیقی بڑے
په سندری جادوګر خبرونه کې موریدونکو د پیجندلی سندرغاړي او هارمونیم غږون کې ګلنواز ولی خبرې واورې دي. د خبرونه په پای کې ل دې وی بلې سندری هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه
وړلې لو سهر دې شمال لګيږي ونه پاتې لگی جیون پانی جگنا سوڑ لے لو سار شما لگی جیون پانی جگنا ز
ستړي مشي دا مشال ریډیو دا زه هارون بچایم اوریدونکو د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبله موږ زیاتره ژوندۍ خبرونه درولې دي او پر ځای یې ثبت شوی او تکراری خبرونه در خبرو چې تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاره اوریدئ شئ. زموږ اپ له ګوګل پلی او اپ سٹور ډاونلوډ کړئ. د اپریل لومړی نیټه راځي تاسو هر ورځ د مشال ریډیو دوه خبرونه ژوندۍ او نورې ریکارډ شوی هغه اوري. د پیښور پر وخت مخام لشپګو تر وو او د ماخستن له نه څخه تر لسو پورې د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز پر مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپ لاره اوریدئ شئ. زموږ اپلیکیشن له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه یا ډاونلوډ کړئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونو ته غوږ یوس په یوې سندرې ته ورشو.
کباران میں بزڑ خو خوب ورے دل راغلے لکباران میں بزڑ خو خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لرامے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لرامے لکباران میں بزڑ خو خوب ورے دل راغلے کڑے ورس
سترگو سترگو تکی دل راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادوں راغلے
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګورئ. اوس پر راشو د یو رپورت طرف ته. د ژوند د هر ټګر پشان ټولنیزو رسنو په پښتو ادب هم ژور اغیز غورځولی دی. ځینې لیکوالان، د ادب استادان او د میډیا ماهرین وایي چې ټولنیزو رسنو پښتو ادب ته وده ورکړې ده. نوي لیکوالان یې پیدا کړي دي او خلکو ترې املا او انشا زده کړي دي. ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنو د ادب معیار غورځولی دی او د نقد ژبه یې له اخلاقیاتو بهر کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک پر رپورت کې اورو.
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ایکس یعنی پخوانی ټویټر، یوټیوب، انستاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ او د واتس اپ د ګروپونو پر وجدو سره د ژوند په هر ډګر کې ډیر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی. ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلی دی. خوځنه نور وایي چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډېر مهم رول لوبولی دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډېر بډایا نه وو او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګوټ کې سي پښتانه دي او غل ادب سره یا له پښتو سره علاقه لري. دا غوي پیوونه یو حواله باندې یو لبل سره ربط او تړون پیدا شو. خدا کسان په کې وسول سي د ادب معیار باید سي په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پښتني راپورته سولې، مګر لدې سره سره دا سوالونه هم راپورته سول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویه باندې هم. سیدا شعر معیار باید سوي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سپاره کې د پښتني ټولنې کما حقو نمائندګي سوي دا غکړه وړه باید سوي. نو دا دویم لاسته راوړنه د زما په خیال په خو به خلکو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو. نو د فیسبوک لرا تاګه سره یا د سوشل میډیا لرا تاګه سره یا د پښتونوز ځوانانو هغه ته رسیدګي په حواله باندې دا وصول چې کڅوک سرکه کوي او دانستای کوي نو دا غبر بند کې د خو یورنګ ادبي دیانت ته نو هغه خلق به بربند شوی غیر دا غوی ته به تاوانم رسیدلې. خو په مجموع کې زما په خیال باندې صدا یو مثبت خبره هم منستر اغله د اختلافات او د غسیدي دا به ممکن سي ترغه شخصي سطح یا سویه پوری راپورته سي او هغه به یو ادبي بڼه پیدا کړي چې بل اخر به پیدا کړي. خبره تر سوشل میډیا پورته روانه ده او موږ چې په کوم دور کې داخلي جو یا داخل شوی یو هغه ده مصنوعي ذهانت دی کنه. نو د مصنوعي ذهانت له لحاظ څخه خو اوس خلک دا کولای سي سي فکر یا خیال له سره کپه یو داسې ابتدایي شکل کې وي خو دوی سي و ای ته د غور کې نو هغه خیال سي دی هغه ته یو منظم برخه بڑا مرکول کېدای سي. زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې مشته دا پښتنې ډېرې مهمې سي. آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې دننه له مصنوعي ذهانت څخه کار واخلو او کې اخیستلی شو نو تر کومه حده یې باید سی واخلو؟ نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی خصوصا د پښتو ادبیات په حواله باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپېژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپلو معلوماتو تر مخه تر 30 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 15 میلیونه ښایي. خو که د ملک ټول آبادۍ ته وکتل شي نو دا شمیر هم لږ دی. په سوابی کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د رضی فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب دپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته چې کوم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ وسره وکړو او ظاهر ده چې کوم خبره دغه چې کوم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدود وای د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کوم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونو رواجونه دغه ټول څیزونه چې مونږ ګورو نو زما په خیال زه خو دا فکر لرم چې دا یو ښه یعنی فائده رسولې ده ورته ګټه ورته رسولې ده او دا ډېره ګټور دغه دی. پاتې شو د معیار خبره د دغه نو هغه خو دا ده چې د ظاهره ده د هر څیز چې کوم دی نو هغه مثبت او منفي اړخ وي او بیا د هرې ادارې یا د هرې رسنۍ دغه چې کوم دی د هغې خپل هم یو معیار وي مطلب دا چې یو ادارتي کنټرول ورته ویلی شي هر څه چې ظاهر ده چې د مختلف ذوق او شوق لرونکي خلک هم وي کنه ضروری نه ده چې لکه ما د یو شاعر په حیث باندې ما د ټول خلق خوښي او زما شاعري دي خوښي دغه رنګ زمونږ نوي کول کې او نور داسې خوښ شاعران راغلي دي او مختلف هغوی چې کوم دی نو څوک روماني شاعري خوښي څوک چې کوم دی نو انقلابي شاعري خوښي څوک چې کوم دی نو د وطن د قوم پرسته څوک مذهبي شاعري خوښي نو دا ده چې دغه ټول اړخونه باندې چې مونږ ګورو نو هغه زما په خیال چې ګټه زیاته رسولې ده او نقصان یې کم دی. باقی چې کوم خلک دغه د لایک او یا د دغه شوقیان دي یا د سوشل میډیا نه د دینه چې کوم دی نو څه د ځان لپاره د فائدې وچتولو کوششونه کوي نو هغه هم معلوم خلک دي. هغه خو ظاهره ده چې د طلب او د رسد خبره چې څنګه وشوه ما وکړه نو څوک چې بیا څه غواړي نو هغه هغوی ته چې کوم دی نو رسولی کېږي. خو دا ده چې دې سوشل میډیا یا دې رسنو کاغذ مونږ دلته دننه دي که د بهر دي هر څه چې دي بل دا چې ډېر شاعري یا ډېر سیزونه داسې مو چې هغه زمونږ دلته خاص کر په ځنې زمونږ په میډیا یا دغه باندې هغه شاعران چې کوم دي دغه کوم فکر د سوچ سره تعلق لري نو هغوی له داسې ډېره توجه نه ورکولی کېده او دې سیزونه چې کوم دی نو هغه خلک هم د هغوی پیغام او د هغوی یعنی هغه فکر او سوچ هغه هم چې کوم دی نو خلکو ته ډېر په ښه انداز کې او ډېر په اسانه ورسېدو رسېږي.
ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دي ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
د ما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او مانا پر ځای باندې اوس ډیری وخت خلک بی ارزښت او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لری کړي دي، سطحي توپ ته یې راوستلي دي. او داسې دي چې مثلا او د سطحي والي دغه دا د ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي او مخو ګورو سی ته غواړو سی مثلا یو اثر جاویدان سی همیشنی سی نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح و روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېرې ادبیات سطحي کړي دي، یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحي کړي دي. دویمه ستونزه دې ما په نظر باندې دا سی په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند له ادبیاتو سره روان ده. په تیره بیا مثلا ادبی سرقت یا ادبی غلا یا پلیجریزم کیا اوج ته رسېدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي، دا اثر بالاخره د چا ده؟ دومره ډېر او دا په ډېر زړورتیا باندې خلک کوي، یعنی خلکو ته ټولنیزو رسنیو کې دغه به مسولیتي تجربه ورکړې د چې دی بل چې اثر په ډیر اساني سره غلا کې په خپل نوم خپور کې او ځان ته کریډیټ ور باندې واخلي. د ما په نظر یو بل ستونزه هم څه چې هغه په دې ژبې دغه دودیزه بڼه چې د دې ته ټولنیزو رسنیو ډیر زیان ورساو، ځینې ادبي پخواني ادبي سبکونه یې له منځه یوړل او ځینې دودیزې کلمې یې له منځه یوړې. حال دا چې دا زموږ پانګه ده، زموږ ادبیات فکر کوم چې همدې ورته غنا ورکړې ده.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر قتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعہ ده کنه، په ذریعہ کې خو بتلی چې په دې ښه سیزونه خوریږي او غیر معیاري سیزونه پې خوریږي، معیاري سیزونه پې خوریږي. خدای چې د معیار تعین کولو یا د معیار شرایط پوره کولو لپاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده. مطلب دا چې که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به هغه ټول سیزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د خلیک د پاره ضروری دي، نو به سړی پوره کوي، نو الب بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسمه سیزونه راځي او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سیزونه دي نو هغه ډیر پاپولر کیږي، ډیر مقبولیږي، او معیاري سیزونه پکې ډیر کم راځي او هغه ډیر کم مقبولیږي. تاسو ګورئ چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سیزونه تدغکین، هغه ډیر خلک ګوري او ډیر خلک ته متاثر کیږي. دا یو وجه دا چې عام خلک چې دین او هغه خو په دې نه پويږي کنه چې لکه دې کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروری ده چې هغه کم شرایط د هغه سیز دي، د ادب دي یا د مطلع د فن دي، نو چې هغه ټول سړی پوره کینو الب بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انستګرام د کاروونکو شمیر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې هغه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکار وو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی، څومره چې اسانه پیدا کیږي په هر لار کې هغه ته هر کله ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې موږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی، هر خبره شریکولی شي او هر قسمه رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت پکار وو هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حدا د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. مونږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکول شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي، بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په داوی خیالات شریکېدل، نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللي دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي، نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو، هغه به ډیر محذب وو. او بیا هغه به یو اداره وه، هر قسمه رائے به نه چاپ کېدله. په یو اخبار، په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم څیز نه شو خپرېدلی. ټولنیزې رسنۍ کې ازادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي، نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کاروونکي دي د دې رسنیو، هغوی د خپلو اخلاقیاتو نه بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي تر 65 میلیونه زیات دي، چې د ډېرو عمرونه د 13 تر 60 کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر بانان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې، خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
خو به ادبی اثر تر کم خلکو رسیدل خو د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیدي. د دې ترڅنګ بعضی نورې وړې خیر خیګنې هم لري، مثلا آنلاین ادبی محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې ترڅنګ نوي ژانرونه را پیدا کېدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاش ټیګ شاعري یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیزه یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبي ژبې یا د ادبي کوډ ساده کېدل دي. نه مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوې دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده روانه او عام فهمه کی، ډیره زیاته دیهاتی کی، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفی اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډیر زیات تر تاثیر لاندې راوستای دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه ناڅه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی، دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي غیزه او زیان د فکری مفاهیمو کمای هم یادولای شو دلته. ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونو او تجريدي موضوعاتو کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي غیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټې د غیز لپاره وکړول شي، نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایطو کمزوري کېدل یو بل زیان دی د پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا. پخوا به ادبي اثر د مشخصو معیارونو لمخې ارزول کېدل، کره کتنې به کېدې، خو اوس هر ډول متن پرته له کوم معیار او ارزونې په پراخه کچه خپرېږي او هر څوک یې خپروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد دغه اخلاقي چوکاټ له منځه تللی دی. که فکر مې وي پخوا به چاپي رسنۍ وي، اصول او قواعد به موجود وو، د نقد خپل اخلاقي پروسه موجوده وه، خو اوس هر څوک کولی شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي، هر څه ووایي او هر ادعا وکړي، پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډېر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به ول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډېر کم خلک پیژندل، یعنی سایل صاحب مو پیژندو، اجمل خټک مو پیژندو، داسې لکه مخصوص مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پیژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زنن دومره شاعران پیژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج اف تھاٹس کیږي، یو خپل سلا یو بل نزدک کړي کیږي. نو دا ټول ډېرې غټې فائدې دي. او بل پښتو ژبه پراخه کیږي، ور سره نوی نوی ټکی ماته راځي، د مل خټک لهجه ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارې نه د اکویټ سره دکدا یو بل سره انیا ژبام ودا دومره حد پرې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي. نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده، او ډېره مخکې لکه دا مخته مونږ ادب پښتو ادب نور مخته وړلای شو. نقصانات شته بېشکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلی پې کېږي، یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تزهیک پہ کی گی. خو باید دیتا مونگا چمتو و سوچ اغا اڑخ تا مونگا کنٹرول کو، مونگا پا مثبتی سوچ و فکر باندے دا مختہ بوزو او مختہ لکه دا دینا فائدہ و اخلو شیز پا خبلا بد نہیں دا غی استعمال باندے ڈیپینڈ کئی چی تای پا کم سنگ استعمال آئی. نو باید مونگا دیتا نظر اوکو چی مونگا دا دے استعمال دا غا شعور پا خلکو کرا والو چی بے شک دا سوشل میڈیا چی دا دیر غٹ یو فیسیلیٹی دا چې انسانیت د اني د انسانیت د اسانتیاو د پاره، د انساني ژوند د اسانتیاو د پاره دا راغلی دا، بل چې مونږه د دې استعمال په مثبتي توګه کوو.
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو معلومات وړاندې کوي، خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای، د دې لپاره کتاب ضروری دی.
د دې ډېرې فائدې دي. دا دي چې نن زمانی زیات خلک نوجوانان طالب علمان دا دغه ګوري، موبایل کوم دا سیزونه ګوري، او د دې سره مخ دي. نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغه چې دا وګوري نو هغه ته ډېرې فائدې رسي. یو طالب علم امتحان ورکړي نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې دس تشریح کړي، دس چا پکې سبل سب بیان کړي د ادب باره کې، نو هغه ته فائدہ رسی او هغه ته ډېر زر او مختصر دغه کې هغه ارسز دکې. نو دا خو فائدې شته ډېرې دي او نقصانات هم شته، ځکه چې کتاب ځانته یو خوند لري، د کتاب یو تفصیلي سیز دی، په کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره څه بیان شوي، د کتاب ځانته یو خوند دی، د کتاب ځانته یو مزه ده، او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغه کې ته هر څه ګورې، نو تا به ټولې دنیا نه خبر کی او په تفصیل سره به دې خبر کی، ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوي، په کتاب کې مختلف خبرې په هغه کې چې دی نو د ادب سره تړلې هغه خبرې، هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تاسو ته نشي پیش کېدی.
د دانش خبرندوی ټولنې مشر اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډیر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپل خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنگ زیړی او سمو زیګیرا پسې ټکو هل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه لمخ کې نم کتاب سره ډیره مینه نه درلوده، خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسو خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعه باندې، کتاب باندې، د کتاب اخیستلو باندې. دا زه پنځوس ګڼم، یعنی پنځوس سلمه اثرات ګڼم، ځکه چې یو خو دا د کورونا د وخت نه، یعنی د تیرو اتو نهو کالو یا لسو کالو نه به خبره را واخلو. په دې تیرو اتو کالو لسو کالو کې د زمنګ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې ستا وی ذهنی انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې، نو دا مطالعه دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دادي، چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو نو په مونږ اعلان ورکو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي، نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی په پی ډی ایف کې اخلي. خو ما چې څومره د پی ډی ایف د خلکو نه پوښتنې کړې چې دا پی ډی ایف لري او پی ډی ایف غواړي، نو هغې د کتاب د منځ نه یو قسم خبر نه دی، بس خالی دی ته خوشحاله دی چې ما سره د فلانی کتاب پی ډی ایف شته دی. نو ټولې دغه ستونزې چې دي دا زمونږ د بدبختۍ او د تباهۍ وسیله ده. خو مونږ که داسې ونه کړو چې ځان بیرته جوړ نه کړو او متوجه نه شو د بدو حالاتو ته، د زمونږ د پورته کېدلو یوازینۍ لار دا ده چې مونږ کتاب وګورو، ځان خبر کړو له دنیا نه او دنیا سره د منډې چل زده کړو.
په اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هره برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوی ازادي اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپل ذمہ داری به حیثیت انسان. نه زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږه هغه ریسپانسبلټی نه پوره کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولې کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسبلی. د دې د یوزج دپاره، د دې د استعمال دپاره سه سټینډرډ دی. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات ادارې دي هغه خپل ایتھکس جوړ کړی دي، جرنلسٹ لپاره ایتھکس دي په ٹریڈیشنل میڈیا کې. اینڈ سملرلی سوشل میڈیا یوزر لپاره نه سٹینڈرڈ دی په دنیا کې. او تب دا ہریانی چی پکا پاکستان کے عام خلق خوپرے گی دا چی ایجوکیٹڈ لاٹ ہم د دغه سټانډرډ نه دی خبر چې کم کم سټانډرډ دی چې کله ته سوشل میډیا یوز کې هغه سټانډرډ به ته خیال ساتي داغه چاته علم نشته ان چې کله ته نه خبر نه نشتا یوز چې کم دی ستا استعمال به خامخا غلط وي لکه په دغه سټانډرډ کې یو ته وي ډیجیټل ایټیکیټس بل ته وي ډیجیټل ریسپانسیبلټی انو هاو مچ وی پیپل آر ایتیکل وین وی آر یوزنگ دی سوشل میډیا یا how much we are responsible mung ta khpal responsibility pata nishte age mung ta idrak nishte yo de matara che mung do westnam da khabar nish de ko do develop mashronam da khabar nish de ko che kala ta pa de platform ma de gaye ano da sa khabar unak le shi che da ge ta sa evidence ni goras ta su ba de khabar ta der pa mi che kala da social media ra gre da fake news da element der zyad shwe de da social media masala da da che khalak یو شے فارورڈ کی مخ کی اولی کی ملٹی پلائی کی گی اور داغے سے ایویڈنس نہیں دو پختنو خبر چې اختیار حاضر او دروغ کل روان کړي
نور ټولنیز رسنۍ آزاد دي خو ایکس په پاکستان کې د تیر کال فروری راسه تړل شوی دی راشد خټک مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی اوس په یوې سندرې ته ورشو
هم بس پین تعلیم افتشی هم بطور تعلیم افتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا چٹول کور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی سبق وائی پمینا دس پینا بس پینا خلا کبھی خبر اس پینا ہم دا بد پکور کی ونیا اس پینا نازنینا جنگ نکی گی چی خواخی او ون گور تالی مفتشی جنگ نکی گی چی خواخی او ون گور تالی مفتشی تعلیم پج نے وکا تعلیم پج نے وکا چی ٹول کور تالی مفتشی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بدمنی نوے نرانی جن کشتا دورونو نا دی مخ کی خور تالی مفتشی دورونو نا دی مخ کی خور تالی مفتشی تالیم پج نئے وکا تالیم پج نئے وکا چی ٹول کور تالی مفتشی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی ہم بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بغیر بغیر د جن کو نہ نشل کی گی نہ وشل شی د دغا جن کو پسر پردے د سڑی خپل شی د پلار د پٹ کی ول شی او د ورور د شملی گل شی سر د شازل